په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبرې مجلې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی وایم. په دې مجله کې بیا هم د افغانستان د سولې په اړه په عمان کې د څلور اړخیزې غونډې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څرګندونې اوري چې وایي په دغه غونډې کې د بحثونو تمرکز د تروریستي ډلو پر وړاندې د پاکستان د صادقانه او عملي مبارزې په برخه کې دی. طالبانو ته د روسیې لخوا د تیلو د مرستې په اړه تازه راپور هم په همدې مجله کې اوریدلی سئ. خو تر راتلونکي د مخه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په مسقط کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث څلور اړخیزه غونډه جوړه شوې او روانه ده. د کندهار امنیه قمندانۍ د معروف ولسوالۍ د سقوط اوازې ردوي او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د ایران د اټومي موافقې د ملاتړ په مسله کې خپل ګډ دریځ اعلان کړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ څلور اړخیزه غونډه جوړه شوې ده او روانه ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات څرګند کړل.
نشست روحي هماهنګي چار جنبه
افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتو او چین د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې غونډه نن د عمان په پلازمینه مسقط کې جوړه شوه او تر اوسه هم روانه ده. د مسقط په غونډه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې له خبرو د هیوادونو د ملاتړ او ژمنو د عملي کولو او له وسلوالو مخالفینو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو پر پلان بحث کیږي. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا غونډه یو ورځنۍ ده او ټاکل شوې چې په پای کې یو ګډ بیان هم خپور شي. د کندهار امنیه قمندانۍ د معروف ولسوالۍ د سقوط اوازې ردوي او وایي د ولسوالۍ د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده. د کندهار د امنیه قمندانۍ چارواکي غورزنګ افریدي ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د کندهار پر معروف ولسوالۍ حمله وکړه او څلور پولیس ووژل. له دې مخکې د کندهار په ولایتي شورا کې د معروف ولسوالۍ یو استازي جانان ګلزی ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې معروف ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د حملې په پای کې سقوط کړی. خود کندهار امنیه قمندانۍ وایي جګړه نو وخت پای ته ورسیده او ولسوالۍ اوسمهال د امنیتي ځواکونو په ولکه کې ده. په ننګرهار کې د یو قمندان په ګډون د داعش ډلې لس وسلوال د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګڼۍ وایي دې کسانو د اچین او نازیانو په ولسوالیو کې تخریبي او تروریستي فعالیتونه کول. خوګڼۍ وایي چې د دې ډلې قمندان نیازګل په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې په استخباراتو کې کار کاو او ګڼ شمېر تخریبي فعالیتونو کې برخه اخیستې ده، خو اوس پښیمانه شوی او ځکه د سولې له بهیر سره یو ځای شوی. په ننګرهار کې تر دې مخکې هم د داعش او طالبانو لسګونه وسلوال د سولې له بهیر سره یو ځای شوی دی. د حکومت اجرایی رئیس وایي د هیواد د وګړو په سلو کې 3 د غذایي مسؤلیت د نشتوالي له ستونزې سره مخامخ دي. عبدالله دا څرګندونې نن په هغه غونډه کې وکړې چې د خوړو او تغذیه د مسؤلیت د کمیټې د کار د پیل په مناسبت په کابل کې جوړه شوې وه. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې په سلو کې 140 افغان ماشومان په 15 عمر کې د خوارځواکۍ او کمزوري ودې له ستونزې سره مخامخ دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د ایران د اټومي موافقې د ملاتړ لپاره په خپلو کې دریزونه نږدې کړل او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته خبرداری ورکړ چې کله دې موافقې وتل به له شمالي کوریا سره له سولیز تقابل د حل هڅې هم زیانمنې کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په لوکسمبورګ کې له خپلې غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې وویل د دې ټولنې پریکړه کړې چې له ایران سره اټومي موافقه باید پر ځای پاتې شي. د دې موافقې له مخې چې په 2015 کال کې له شپږو لویو قدرتونو امریکا، روسیې، برتانیا، فرانسې، چین او جرمني سره لاسلیک شوه، ایران ومنله چې خپل اټومي پروګرام به د نړیوالو بندیزونو د نرمولو په بدل کې محدودوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران وویل دوی داسې انګیري چې ولسمشر ټرمپ دا پریکړه د متحدو ایالاتو د کورنیو مسایلو تر سیوري لاندې کړې ده. د عراق پوځ وایي چې حکومتي ځواکونه د شمالي کرکوک ولایت د هغو سیمو پر لور خوځېدلي دي چې د کردانو تر ولکې لاندې دي او په دې ترڅ کې له کرد ځواکونو څخه ګڼې سیمې نیولي. د عراق پوځ نن وویل چې حکومتي ځواکونو د کرکوک په متنازع سیمه کې پلونه، سړکونه او همداراز د یوې پوځي اډې، د ګاز د یوې فابریکې، د برېښنا د یو سټېشن او د پولیسو د یو مرکز په ګډون څو تاسیسات نیولي دي. د پوځ بیان همداراز زیاتوي چې پوځي ځواکونه پرمختګ ته دوام ورکوي. د کورد ځواکونو یو بیان جنرال بهزاد احمد تایید کړی چې فدرال ځواکونو د کرکوک د جنوب ځینې سیمې نیولې دي او زیاتوي چې د دواړو خواوو په جګړو کې زیات تلفات اوښتي دي. د متحدو ایالاتو او جنوبي کوریا نن ګډ سمندري تمرینات پیل کړل. دا تمرینات د کوریا د ټاپو وزمې سواحلو ته نږدې کېږي او جنګي جټ الوتکې پوځي هلیکوپټر او څلوېښت الوتکې وړونکې کښتۍ برخه پکې لري. د امریکا د سمندري ځواکونو چارواکو نن وویل چې دا 15 ورځني پوځي تمرینات د کوریا د ټاپو وزمې په لویدیځ کې په جاپان او جړ سمندرګي کې ترسره کېږي. د چارواکو زیاته کړې چې دا تمرینات به د امریکا او جنوبي کوریا د یووالي لپاره د څرګند او همغږي تماس امکان برابر کړي. او د اسپانیا د ملکي دفاع اداره وایي د دې هیواد د شمال په ځنګلونو کې د اور څپې 28 کسان وژلي دي. د اسپانیا د ملکي دفاع د ادارې یوې چارواکې پاتریشیا ګاسپر نن وویل د هغو کسانو شمېر تر اوسه نه دی معلوم چې د اور له لګېدو وروسته لا درکه شوي دي. د میرمن ګاسپر په وینا اطفایا تر اوسه هم په 1545 ځایونو کې د اور وژنې هڅه کوي چې 2 جدي دي. پرتګال کې سږ کال څو ځلې سخت اور ولګې چې تر جون میاشتې پورې 45 کسان پکې مړه شوي دي.
خبرونه مولا ساده رادیو واوریدل. چې وړاندې مو واوریدل، نن د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي د افغانستان د سولې په اړه غونډه کې د تروریستي ډلو پر وړاندې د پاکستان د صادقانه او عملي مبارزې په برخه کې متمرکز دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تمې د دې غونډې څخه څه دي؟
ما انتظار داریم که در نتیجه این صحبت ها اهداف مشخص برای عملی شدن این تعهدات تعیین شود.
د غونډو به څومره له تیرو ورته غونډو توپیر ولري؟ سیاسي تحلیلګر انتظار خادم داسې نظر لري.
نو نوی اجنډا، نوی زمان، نوی مکان او د ټولو هیوادونو نوی نوی دریځ دی باید چې ځینې شي د افغانستان د نوې قضیې لپاره د حل لاره وباسي.
د برېټانیا یوې ورځپاڼې د باوري سرچینو په قول ویلي چې روسیا د طالبانو ډلې ته تیل ورکوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي 3% افغانان خوراکي مسؤلیت نه لري. د دې اندېښنې ترڅنګ به نور راپورونه هم واورئ. د مجله متش پر نیمه بجو ده. زموږ اخلا اسدی رادیو ری. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې په څلور اخیز ناسته کې د بحثونو تمرکز د تروریستي ډلو پر وړاندې د پاکستان په صادقانه او عملي مبارزې دی. د دغه وزارت وایي شکیب مستغنی د دوشنبه پر ورځ اسدی رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې طالب استازو ګډون نه دی کړی. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه په عمان کې د سولې له څلور اخیز ناستې هرکلی کوي او دا ناسته د سولې لپاره ګټوره بولي. په دې اړه تفصیل ناجیه صابر راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د پخوانیو ژمنو د عملي کېدو څرنګوالی او د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره د یوې تګلارې پلي کول په عمان کې د سولې د څلور اړخیزې ناستې مهمه اجنډا جوړوي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده سو پاکستان له دغې څلور اړخیزې ناستې وروسته د سولې د مذاکرې میز ته د طالبانو د حاضرولو ترڅنګ په خپله خاوره کې د تروریستانو د زالو د لمنځه وړلو لپاره اقدام وکړي.
ما انتظار داریم که
موږ تمه لرو چې په دغه څلور اړخیزه ناسته کې د ژمنو د عملي کېدو په اړه تر ډیره خبرې اترې وسي او د خبرو په نتیجه کې د ژمنو د عملي کېدو لپاره مشخص اهداف وټاکل سي او همدغو اهدافو ته د رسیدو لپاره لارې مشخص سي.
د سولې د غونډه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازیو په حضور کې د دوشنبه په ورځ د عمان په پلازمینه کې جوړه شوه. د سولې څلور اړخیزه ناسته دا ځل په داسې حال کې ترسره کیږي چې په پاکستان باندې د امریکا لخوا مخکې له مخکې فشارونه ورزیات شوي او د افغانستان د سولې عالي شورا په وینا دا غونډه کېدای شي متفاوته ثابته شي. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي د طالبانو استازي هم په دغه ناسته کې ګډون کوي، خو طالبانو په دغه ناسته کې خپل حضور رد کړي. په دغه یو ورځنی ناسته کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین او د سولې عالي شورا له استازي سره ګډون لري. د سولې دغه څلور اړخیزه ناسته له نږدې دوه کاله ځنډ وروسته ترسره کیږي. له وسله والو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې په باب د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین لومړی څلور اړخیزه ناسته د 2018 کال د جنوري په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې وشوه. له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي په عمان کې د سولې څلور اړخیزه ناسته په هغو هیوادونو د فشار یوه وسیله ده چې له ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته دا یو ښه فرصت دی سو د افغانستان د سولې په برخه کې صادقانه مرسته وکړي.
دغه یو طلایي چانس پاکستان لپاره ده او باید له دې نه ښه چانس پورته کړي او صادقانه عمل وکړو. هر هغه کونډه چې افغانانو لپاره د سولې او د ښه خبرې وي هغه موږ د خدمې اقدام کړو، او بالخصوص دا غونډه چې په دې کې دوه د موږ ستراتیژیک دوستان چې امریکا ده او چین هم لیواله ده سولې ته، هغه هم پکې موجود ده. نو زه دا د خارجي فشار په هغه مخالفي هیوادونو باندې چې هغوی مخالفین روزي
اخوا بیا د پګواش نړیواله موسسه چې ډېر کله د وسلوالو طالبانو ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو کوربه و وایي چې د سولې دا غونډه هغه مهال نتیجه ورکوي چې طالب استازي هم ګډون ولري. په کابل کې د دغې موسسې چارواکي وایي چې حکومت باید هڅه وکړي سو وسلوال طالبان هم په دغې پروسې کې شامل کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څرګندونې خو مو واورېدلې. بلخوا د نړیوالو چارو افغان کارپوهان د عمان په پلازمېنه مسقط کې د دغې څلور اړخیزې غونډې ته هیله مند دي. د دې کارپوهانو له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې باید افغان حکومت پر پاکستان فشار راوړي څو وسله وال طالبان د سولې مخامخ خبرو ته چمتو کړي. له ښاغلي خادم سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د دې غونډې د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
نو یو تر ټولو مهم ارزښت دا دی چې دغه ټول هیوادونه یو بل سره کښېني. دویمه اساسي مسله دا ده چې په سیمه او نړۍ کې تحولات رامنځته شوي دي. امریکا د پاکستان د پاره نوی تاریخ پیدا کړی دی، افغانستان جدیت حاصل کړی دی، چین غواړي چې په سیمه کې خپل نقش بارز کړي، او دا ټول د دې باعث ګرځي چې یو له بل سره نوي الفاظ وکاري او یو د بل پر وړاندې باندې داسې دریځ خپل کړي چې پخوا یې سابقه نه وه. نو نوی اجنډا، نوی زمان، نوی مکان او د ټولو هیوادونو نوی نوی دریځ د دې باعث ګرځېدلی شي د افغانستان د نوې قضیې لپاره نوی د حل لاره وباسي. په عمان کې چې کوم دغه بحث روان دی دا د افغانستان لپاره سرنوشت تازه دی. دنیا کې حالات بدل شوي دي، مګر دا چې په افغانستان کې دغه درایت موجود چې څنګه لستو فرصتونو استفاده وکړي او څنګه افغانستان ته سوله راولي.
خادم صاحب، داسې ویل کېده چې د طالبانو استازي به په همدغه غونډه کې ګډون کوي، خو اوس ویل کېږي چې دوی ورکه نسته، یعنی د غونډې په محتوا باندې ناوړه تاثیر نه چي.
نو بهتره خبره دا ده چې اول د افغانستان او پاکستان او چین او امریکا ترمنځ دغه تفاهم ایجاد شي، افغانستان کې د جګړې اصول لپاره داسې دقیق تعریف رامنځته شي چې ټول اړخونه ته د منلو وړ وي، او درېم اساسي مسله دا ده چې که د افغانستان صلح رامنځته کېږي نو هېڅ هېواد پکې منځوي کېږي نه، تاواني کېږي نه. په دغه لویو مسایلو باندې چې کله بحث وشي نو دویم پړاو به دا وي چې هغه میکانیزم د مصالحې او د مذاکراتو باندې بحث وشي، او درېم اساسي مسله دا ده چې طالب سره مخامخ مکینی او بیل دې چې لکه څنګه چې د افغانستان حکومت ویلي چې بېقید او بې شرطه د افغانستان صلح باید رامنځته شي او طالب باید ثبوت کړي، دا اصلا غیر منطقي دریځ دی چې د افغانستان حکومت له دې وروسته باید پر هغه الفاظ او هغه اشتعاري او تشبیهات ونه کاري. نو کله چې افغانستان حکومت او پاکستان په خپل مسؤلیتونو باندې پوه شي او امریکا او چین په خپل نقش باندې پوه شي، له هغه وروسته به طالبان سره ناسته ګټه کوي. زه باور لرم چې په اوسنیو حالاتو کې او په دغه کانفرنس کې طالب ناست وي تر ګټه به تاوان ډېر وي.
افغان حکومت باید په همدغه غونډه کې کوم مهم مسایل مطرح کړي او څومره جدیت سره مطرح کړي تر څو پورې راتلونکي غونډه لپاره زمینی برابر شي او ګټه ترلاسه شي.
یو تر ټولو مهم مسله دا ده چې کوم شکایت چې موږ له پاکستان لرو او کوم هغه سهلنګاری او غفلتونه چې امریکا او چین د افغانستان د سولې په اړه باندې کړي دي، دا باید په ډېر منطقي او سړو مغزو باندې بحث شي. دویم اساسي مسله دا ده چې هر هیواد باید خپل مسؤلیتونه واخلي، دغه مسؤلیتونه باید کاغذ پر مخ باندې وي. دریم اساسي مسله دا ده چې د راتلونکو کوم سټیپونه چې دي د هغه لپاره باید ډیډلاین یا ضرب الاجل وټاکل شي، او څلورم مسله دا ده چې په راتلونکي کې که چې ته وکړی شي چې وار د مخ اجنډا جوړ شي، دا به هغه څلور اساسي مسایل وي چې افغانستان حکومت وکړي شي ترلاسه کړي. نو د دې کانفرنس یو تر مهم او ټول مهم لاسته راوړنې به وي.
د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خادم
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د بریتانیا یو ورځپاڼې د باوري سرچینو په قول ویلي چې روسیا د طالبانو د ملاتړ لپاره د ډلې ته تیل ورکوي. ټایمز ورځپاڼه وایي چې طالبان ورته ویلي چې دوی له روسیې څخه ترلاسه کېدونکي تیل په سوداګرو پلوري. تر دې وړاندې هم د روسیې له لوري له طالبانو سره د پوځي مرستو اداوې سوي وې، خو آیا طالبانو ته د تیلو ورکړه د روسیې له لوري د دې ډلې مالي ملاتړ شي؟ اسمت څاروان به په دې اړه تفصیل راکړي.
افغان او امریکایي چارواکو په ځلونو له طالبانو سره د روسیې پر ملاتړ اندېښنه ښوولې، خو اوس د روسیې د ملاتړ یو بل اړخ څرګند شوی دی. د بریتانیا ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د سرچینو په قول په یوه راپور کې ویلي چې روسیې طالبانو ته تیل ورکړی دی. د طالبانو د مالی چارو یو مسؤل ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې په لومړي پړاو کې یو نیم کال پخوا د تیلو څو ټانکرونه دوی ته په تجربوي ډول ورکړل شول، خو وروسته په تدریج اندازه زیاته شوه. د طالبانو د سرچینې چې د ټایمز ورځپاڼې په راپور کې نوم نه دی اخیستل شوی، ادعا کړې چې روسیې دا تیل طالبانو ته وړیا ورکړی دی. په راپور کې همداراز ویل شوي چې طالبانو له روسیې څخه وړیا اخیستي تیل په کابل کې پر یو شمېر سوداګرو پلورلي او پیسې د حوالې له لارې ترلاسه کړي دي. د ټایمز ورځپاڼې په راپور کې دا نه دي ویل شوي چې طالبانو ته تیل د افغانستان په کومه سیمه کې څرنګه سپارل شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی آزادي رادیو ته وویل چې ولسي جرګه به هم دا موضوع تعقیب کړي. تیل خو له هوا نه راځي، له بندرونو تیریږي. باید له همغه شرکتونو څخه چې تیل یې وارد کړي پوښتنه وشي. طبعاً روسانو به د کوم افغاني شرکت له لارې دا کار کړی وي. دا مسأله په ولسي جرګه کې څیړو. د سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستاني آزادي رادیو ته وویل چې د ده د معلوماتو پر اساس طالبانو ته د قاچاقبرانو له لارې تیل ورکول کیږي. د طالبانو ډېرې چارې په سرحدي سیمو کې د قاچاقبرانو له لورې اجرا کیږي، که هغه د ایران په پولو کې وي او یا حتی د منځنۍ آسیا په پولو کې. د بدخشان او کندوز په سرحدي سیمو کې دوی مستقیم تماس نه لري. دا تماسونه د قاچاقبرانو په وسیله نیول کیږي. د هغو قاچاقبرانو په وسیله چې انسانان، مخدر مواد او نور شیان قاچاق کوي. سمی یوسف زای چې ډیلی بیست امریکایي خپرونی او نورو لویدیزو مطبوعاتو ته لیکنی کوي وایي چې د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې زیاتې شوي او طالبان د روسیې لپاره ځانګړی استازی هم لري.
په دې کې شک نشته چې افغان طالبان د قطر د دفتر له طریقه د روسیې او مرکزی آسیا سره د اړیکو قرار یو سل یا یو برخه لري، او د دې بشري هم د طالبانو یو کس چې سپین بولدک اوسېدونکی ده په مخه وړي، او دغه د روسیې دپاره او د مرکزی آسیا دپاره طالبانو نماینده ویل کېږي چې تر ټولو فعال نماینده دی. دی یو ورځ په تاجکستان کې، بل ورځ په قزاقستان کې، تر روسیې پورې سفرونه کوي، د ماسکو ته ځي، او د زمیر کابلو په شمول یو شمېر روسي چارواکو سره ګوري. او دا کتنې داسې ویل کېږي چې ډېر زر کېږي. د موږ چې کوم منابع دي، داسې نه دي چې په میاشتو کې یو وار پېښېږي.
روسی چارواکو په دې اړه چې طالبانو ته تیل ورکوي څه نه دی ویلي، خو په خوا په ځینو راپورونو کې د افغانستان لپاره د روسیې د خاص استازي زمیر کابلوف له قوله ویل شوي چې مسکو له طالبانو سره د معلوماتو د تبادله کولو لپاره چینلونه جوړ کړي دي. کابلوف ویلي چې د روسیې ګټې د داعش په وړاندې په جګړه کې د طالبانو له ګټو سره غوټه شوي دي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په اپریل میاشت کې ویلي وو چې روسیا په ښکاره ډول طالبانو ته د مشروعیت ورکولو هڅه کوي. نیکلسن همداراز ویلي چې روسیا ناسم فکر کوي چې یوازې طالبان د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ضد په افغانستان کې جنګیږي. ټایمز ورځپاڼې ویلي وروسته له دې چې په 2014 میلادي کال داعش ډلې په افغانستان کې فعالیت پیل کړ، مسکو د طالبانو د ملاتړ لپاره هلې ځلې زیاتې کړې دي. ټایمز ورځپاڼه له یوه 1.5 کلن روسي سلاحکار سره هم غږېدلې. دغه سلاحکار چې ټایمز یې نوم نه دی افشا کړی ویلي شپږ اونۍ وړاندې یې په هلمند کې د طالبانو له مشر هیبت الله سره لیدلی دي. په وروستیو کې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق آزادی رادیو ته وویل چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله د څو ورځو لپاره هلمند ته تللی و چې د هوایي بریدونو د زیاتېدو په وړاندې د جنګي تاکتیکونو د بدلولو او له داعش سره د جګړې د نه کولو په اړه د 15 ولایتونو له پوځي مسؤلانو سره خبرې وکړي. د ولسی جرګې دوهم رسیال نذیر احمدزی آزادی رادیو ته وویل چې په مسکو کې روسی چارواکو ته د افغانستان د حکومت دا پیغام رسولی چې د ګاونډیو هیوادونو له لوري د افغانستان د حکومت د مخالفو وسلوالو یاغي ډلو ملاتړ د هیچا په ګټه نه دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او تحلیلونه زموږ پر ویب پاڼه هم کتلای سي، پته مو د ازادي رادیو .com. دوستانو، مخکمو د باوري سرچینو له قوله په راپور کې واوریدل چې روسیا په افغانستان کې طالب وسلوالو ته د تیلو په ورکولو ملاتړ کوي. په یو بل راپور کې به واوري چې په ولسي جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي وایي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې نوې ستراتیژي د هغو هیوادونو لپاره یو پیغام دی چې د دغه هیواد په چارو کې لاسوهنه کوي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه تفصیل کوي.
هغه کال چې افغانستان ته د نړۍ د پاملرنې تازه فصل نومیږي. پولیسي جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي وایي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې نوې ستراتیژي د دې ښکارندوی کوي چې نړۍ دا وخت د افغانستان وضعیت له یوې نوې زاویې ګوري، هغه څه چې په دې هیواد کې د سولې لامل کېدای شي. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي نادر خان کټوزی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ستراتیژي هغو هیوادونو ته ګواښ دی کوم چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي. د ده په خبره دغه هیوادونه باید پوه شي چې افغانستان د نړۍ لپاره مهم دی.
د نړیوالو لپاره اوس یو نوی باب، یو نوی فصل خلاصوی ده. د امریکا ستراتیژي تاسو وګورئ، د ناټو ستراتیژي وګورئ، او اوس د اروپایي هیوادونو چې دغه ټول د افغانستان پاک لباندې هغه کوي. زما په نظر باندې دغه ناستی د هغه هیوادونو ته په افغانستان کې منفي مداخله کوي. دغو لپاره یو اختاریه ده، او هغه په دې باندې پوهېږي چې افغانستان نړۍ له سترګو نه ده اچولی، نړۍ له نظره نه ده غورځولی.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوي د دوشنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان لپاره خپل نوی ستراتیژي تصویب کړي. در په ټولنې د مشورو یو مسوده چې ازادي راډیو ترلاسه کړي د افغانستان سوله او ثبات د دغه ستراتیژي مهمه برخه ده چې په 15 اصولو کې بیان شوې ده. سیمه ایز ثبات، ولسواکي، د قانون حاکمیت، بشري حقوق، پراختیا او پرمختیايي پروګرامونه او د افغان ښځو او ماشومانو څخه ملاتړ هغه مهم او اساسي مسایل دي چې په ټولنې په دغه ستراتیژي کې پرې ټینګار کړی دی. له افغانستان سره د اروپایي ټولنې پر دوامدارې همکارۍ ټینګار هم د دغه ستراتیژي یوه برخه ده. اروپایي ټولنې ویلي غړي هیوادونه له افغانستان سره اوږدمهاله مرستو مندی او د دغه هیواد د سولې او ثبات لپاره هم طرحې وړاندې کړې دي. هغه تفاهم لیک چې له دې وړاندې د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ لاسلیک شوی، په هغه کې تر ډیره د تروریزم او اداري فساد پر وړاندې په مبارزې، د زیربناو په پراخولو، د تورو پیسو د مینځلو څخه په مخنیوي او د مخدره موادو په کمولو ټینګار شوی دی. خو د دغې ټولنې په نوې ستراتیژۍ کې تر ډیره د تروریستانو سره د مبارزې پر ځای په سولې او ثبات ټینګار شوی دی. له دې ټولو سره د نړیوالو اړیکو کارپو یعقوب وطنمل وایي افغانستان ته ډیر مهم فرصت په لاس ورغلی چې باید د امریکا د ستراتیژۍ ترڅنګ دا فرصت هم ښه مدیریت کړي.
کوم فرصت چې نن افغانستان لاسته راوړی دی یا هم کوم طلایي چانس چې دی لاسته راوړی دی، باید افغان دولت له دغه فرصت څخه ښه استفاده وکړي یا هم دا ښه مدیریت کړي.
ښاغلی وطنمل د پاکستان څنډه کېدلو ته اشاره کوي، وایي دا وخت د نړیوالې ټولنې ډېره پاملرنه افغانستان ته اوښتي چې دا په وروستیو میاشتو کې د افغانستان یوه لویه بریا ده.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي 33% افغانان خوراکي مسؤلیت نه لري. عبدالله عبدالله د خوړو د پراختیا له نړیوال کمپاین سره د افغانستان د یو ځای کېدو په مناسبت جوړ شوې غونډې ته دا خبره وکړه. محمد حدیث پردیس دغې غونډې ته ورغلی و.
د افغان حکومت اجرایی رئیس په افغانستان کې په لویه کچه د خوراکي مسؤلیت نشتون د اندېښنې وړ ګڼي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د خوړو د پراختیا له نړیوال کمپاین سره د افغانستان د یو ځای کېدو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، وویل د خوراکي مسؤلیت موضوع د ټولنې پر بېلابېلو نورو برخو مثبت او منفي اخیز لري، نو ځکه باید دغه موضوع جدي ونیول شي. دی وی شاوخوا 30% خلک د خوراکي مسونیت له سونز سره مخ دی او د غشان 40% هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي خوارز وکي له سونز سره مخ دي چې دا رقم لوړ او د اندېخنې وړ دی. افغانستان په نړۍ کې د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې د خوراکي مسونیت سونز په کې ډیره ده. د چارواکو د معلوماتو لمخې 15 کاله مخکې په افغانستان کې 30% خلکو خوراکي مسونیت نه درلود، خو د وخت په تیریدو سره په دې شمیر کې زیاتوالی راغلی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د خوراکي مسونیت سونز د ماشومانو په برخه کې جدي ده او په کورنیو هم غږ وکړ چې ورته پام وکړي. د یادونې ده چې سږکال د خوړو د پراختیا نړیوال کمپاین چې افغانستان یې همغړی دی، هدف یې دا دی چې د خوراکي مسونیت پر وړاندې پرتو سونزو ته اساسي حل لارې عمومي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ سرپرست وزیر نصیر احمد دورانی جوړې شوې غونډې ته وویل که څه هم افغانستان یو کرنیز هیواد دی، خو ورځ تر بلې د خوراکي مسونیت سونزه پکې مخ پر ډېرېدو ده.
بر اساس گزارش سالهای 2016 و 2017
دوی وی په 2014 او 2018 کلونو کې د شوی سروې لمخې په افغانستان کې 30% خلک کرنیز زمکو، 21% خلک للمي زمکو او 14% خلک باغداري ته لاسرسي لري. دا ارقام ښیي چې ډیری خلک د خوړو کافي منابعو ته لاسرسي نه لري. د تغذیه د برخې کارپو خوشحال نبی زاده به وی خوراکي مسونیت او بی وسلی له یو بل سره تړلي موضوعات دي، خو حکومت د بی وسلی په لمنځوړلو کې تروسن نه دی بریالی شوی. نو موړی د خوراکي مسونیت د سونزې د هواري لپاره د بی وسلی لمنځوړل، د مناسبو کاري فرصتونو رامنځته کول، د کرنې او مالداري وده او د حکومت له لوري د خصمونو اقتصادي پالیسیو پلي کېدل مهم بولي.
د ازادي رادیو خبري مجله اوري.
دوستانو سم یو نړیواله مسله راخلو. د عراق په کرکوک ولایت کې د عراق د مرکزی حکومت او کوردانو ترمنځ نشتې سعودي او امریکا له دواړو خواوو غوښتي چې د جګړې له پراخېدو ډډه وکړي. د دې راپور تفصیل اسمت سارونه کوي.
کرکوک یو داسې ولایت دی چې بیلابیل قومونه پکې اوسي او زیات اهمیت یې په دې کې دی چې تیل او ګاز لري. کرکوک ښار څه باندې 1,000,000 نفوس لري چې د عراق په ښارونو کې یو له سترو ښارونو څخه ګڼل کیږي. د عراق د کردستان مشران وایي چې د دې ولایت اوسیدونکو په ټول پښتنه کې خپلواکۍ ته رایه ورکړه، او د دې معنی دا ده چې د دې سیمې اوسیدونکي غواړي چې د کردستان برخه اوسي، خو د عراق مرکزی حکومت دا نظر بیا نه مني. د امریکا حکومت له دواړو خواوو پکلکه غوښتي چې جګړه ونه کړي، ځکه چې دوی د دوی ترمنځ اختلاف به د داعش په ګټه تمام شي چې تازه په عراق کې ماته کړې ده. د امریکا پوځ ویلي چې د متحد عراق ملاتړ کوي او د دواړو خواوو لپاره پکار ده چې مشکل په خبرو حل کړي. امریکا دا هم ویلي چې په عراق کې د کوردانو او مرکزی حکومت ترمنځ د جګړې مخالف دی او په دواړو ژغ کوي چې د عراق د ثبات د نه خرابېدو لپاره له جګړې ډډه وکړي. وروسته له دې چې د کردستان سیمه ایز حکومت د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه وکړه، دې ټول پوښتنې هم د عراق حکومت او هم د عراق ګاونډیو سخت مخالفت وکړ. د عراق حکومت په ځانګړي ډول دې ټول پوښتنې سخت حساس کړ. د عراق حکومت کرکوک د کردستان برخه نه ګڼي، خو کردان بیا اصرار لري چې دا سیمه په کردستان پورې اړه لري. دواړه خواوو د کرکوک شاوخوا ته ځواکونه او درنې وسلې وړي دي. لومړني راپورونه وایي چې په ځینو سیمو کې دوی پر یو بل ډزې کړې دي. عراقي او کورد سرچینی وایي چې تیر شپه د عراق حکومتي ځواکونو د کرکوک د تیلو د حوزو او هوایی اډې لور ته پرمختګ پیل کړی دی. د عراق د پوځ یو قمندان ډګر جنرال سالی الکنانی رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې د دوی د ځواکونو هدف دا دی چې د کرکوک د کی یو په نوم هوایی اډه ونیسي. د عراق دولتي راډیو تلویزیون ویلي دي چې پوځ د کرکوک په شاوخوا کې پراخې سیمې نیولې دي.
تاسو ازادي راډیو اوري. اوس مرزو د ساينس نړۍ ته. دوه څېړونکو ویلي چې د برېښنا د تولید لپاره یې نوې لارې چارې موندلې. دا چې دغه لارې چارې څه دي اسمت سارون به راته ووایي.
دوه امریکایي څېړونکي وایي چې د اتلانتیک سمندر په شمال کې د هندوستان د خاورې هومره ساحه کې دومره بادي برېښنا تولید کېدای شي چې د درستې نړۍ د برېښنا اړتیا پوره کړي. د دغو امریکایانو څېړنه چې په کمپیوټر کې د خپلې پروژې طرحه چمتو کړې ده ښیي چې د اتلانتیک سمندر په شمالي برخه کې د هند د خاورې په اندازه د بادي برېښنا ستره پروژه به احتمالا د ټولې دنیا لپاره کافي وي، که څه هم دا ستره پروژه به له ګڼو ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ وي. د امریکا د کارنګي موسسې د دوو څېړونکو د محاسبې پر اساس د دې بادي پروژې مساحت به 3,000,000 کیلومتر مربع وي چې د هند هومره ساحه ده، او په دې کې به د کال
تترا واټه برښنا تولیدي شي. د ټول نړۍ اوسنۍ مصرفي جون کې برښنا تر 13 تترا واټه زیاته نه ده. د څیرونکو په کمپیوټري طرحه کې داسې ښکاري چې هر بادي توربین به هر متر مربع ځای کې د هغو توربینونو چې په وچه یا مځکه کې درول شوي څلور برابره زیاته برښنا تولیدوي. دوی باوري دي چې که د اتلانتیک سمندر په شمال کې له موجودو بادونو د برښنا د تولید لپاره کار واخیستل شي په نړۍ کې به د برښنا د کموالي ستونزه پاتې نشي.
دوستانو مننه چې تر دې مال را سره وي. پښتو مشمنې خبري مجله هم دومره و. دری مجله زما همکار سلطان محمد سرور تقدیموي.